السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. دا ماسپخین دوه بجې دی. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې اجرائی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. دا څرګندونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت شوې دي. دفاع وزارت پریکړه کړې چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې له مخې به د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای شي. او هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي رنسانس ګوند د غړو وکالت یې کړو په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي ټول دولتي ادارې مکلف دي چې د خبريالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتوولو کې لازمه همکاري وکړي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویب سایټ جوړ کړ. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې چې افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړي څانګو ته لاره پیدا کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي ټولې دولتي ادارې مکلف دي چې له خبريالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازمه همکاري وکړي. محمد اشرف غني د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي حکومت یې د بیان ازادي ته ژمن ده او له دغو ارزښتونو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ کوي. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د رسنیو د ملاتړ او پیاوړتیا په هدف نادر نادري د بیان ازادي د ملاتړ د سفیر په توګه ټاکلی. په ورته وخت کې اجرائی رئیس د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل هغه اقدامات چې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره شوي کافي نه دي.
امنیتی مسایل واسه د خبريالانو ستونزه نه ده، که څه هم د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ځینو امنیتی ادارو مسؤلیت اخیستی، خو په دې برخه کې اقدامات کافي نه و.
ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بیان ازادي او لاسته راوړنو وبلله او ویل چې په دې برخه کې افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویب سایټ جوړ کړ. د یاد بنسټ رئیس زرقا یفتلی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دغه ویب سایټ نه په استفادې سره غواړي د ښځو د جنسي ځورونې ستونزو سره مبارزه وکړي. اغلی یفتلی زیاته کړه هغه ښځې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي او له دغې لارې خپلې مشورې ترلاسه کړي. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له جنسي زور زیاتی څخه شکایتونه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې چې افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړیو څانګو ته لاره پیدا کړي. د دغه وزارت د جندر برخې رئیس ظاهر عظیمی د څرګندونې د ښځو د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړې.
زموږ ټینګار په دې مسئله دی چې د ظرفیتونو د لوړولو، د ښوونې او روزنې او جلب جذب او په خپل وخت د ارتقا له لارې ښځې وکولی سي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای سي.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې دا مهال 1400 ښځې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي او په پام کې ده چې دا رقم تر راتلونکو 1000 کلونو پورې 5000 ته لوړ کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی پرون ویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنیو پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجهه پاکستان ته نه ورکول کیږي چې غوښتل یې د امریکایي الوتکو دا امریکای الوتکی باندې وپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 الوتکو د پلورلو پریکړه کړې وه، او پلان یې درلود چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې دی به د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي، څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسیږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی، نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. دا غونډه د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د ایران د ولسمشر د مرستیال د هغې دوه ورځني سفر په دوهمه ورځ کېږي چې د احتمالي سوداګریزو موافقو ته هم تمه ده. پرون صالحي د چک جمهوریت د صدر اعظم بوهوسلاو سوبوتکا او د بهرنیو چارو له وزیر لوبومیر زاورالیکس او همداراز د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر سره وکتل. له لیدو وروسته زاورالیک وویل چې له تهران سره د اټومي انرژي همکاري د چک جمهوریت لپاره د یو لوی فرصت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن مسکو ته ځي، څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نورې خبرې وکړي. په پام کې ده چې سټیفن ډی مستورا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې د هغو نورو هڅو په اړه بحث وکړي چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره باید ترسره کړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي د اوربند غځول شامل دي. مسکو د سوریې له حکومت او د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو له استازو سره تماسونه لري، او ځکه د خبرو او اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم چانس زیات دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل لاوروف پرون په سوریه کې د روان اوربند په اړه چې ډېر ډاډمن نه دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې او دواړو په دې برخه کې پر نوي اقداماتو موافقه وکړه. د ترکیه یوې پارلماني کمیټې یو قانون تایید کړ چې لمخې به د ولسي جرګې استازي هم محاکمه کېدای سي. د دې قانون لمخې به د اساسي قانون اصلاحاتو ته لاره پرانیستل سي، او کورت پلاوه مخالف وکیلان به د تروریزم په قضیو کې محاکمه کېږي. د کمیټې لخوا دغه قانون پرون ماښام څو ساعته وروسته له هغه تایید سو چې د پارلمان د وکیلانو غونډه په کړکیچ بدله سوه او یو بل یو حل پیل کړل. له شخړې وروسته د کورت پلاوه وکیلانو د پارلمان غونډه پریښوده. دغه قانون د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا وروسته له هغه ترتیب سو چې د پر خلک ډیموکرات ګوند تور پورې کړ چې د مناسبي کورد کارګر ګوند شای لاس دی. اردوغان بیا د خلق ډیموکرات ګوند د وکیلانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د دغې لایحې تصویب چې په اساسي قانون کې به اصلاحات راولي د ترکیې د پارلمان له 1500 وکیلانو څخه د 363 د ملاتړ رایو ته اړتیا لري. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و په دوشنبې کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. بزرگ مهر یوروف د سپتمبر په 28 د درواغو او جالکاری په قضیه کې ونیول سو. د دا ټول تورونه رد کړي دي. د سپتمبر په 9 د تاجکستان سترې محکمې اسلامي نهضت ګوند اسلامي سخت دریځ یو تروریست وباله او ممنوع اعلان کړ. پولیسو وروسته د دغه ګوند 14 مشران د دفاع وزیر عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ د کودتا د هڅو په شک ونیول. د دې ګوند مشر محی الدین کبیری چې اوس جلاوطنه دی دغه تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت د افغان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی.
د افغانستان د دفاع وزارت تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وایي افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نوره روزنه هم ورکړي. د خپرونې په دوام کې دا هم اوري چې د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات دوام لري.
په دغه برید کې وسلوالو مخالفینو ته شمنامه نموزوی والی حاجي لالا او ورسره معاون اطلاع ارمانی وژل شوي دي.
د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکي اونیس پروګرامونه خبرېږي. دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانانو د په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانۍ او لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې هیڅ یو دولتي اداره حق نه لري چې د ده په خبره خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار له امله نیغ په نیغه وګواښي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تېر یو کال کې په ګڼو رسنیزو خپرونو کې د لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو 44 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څړلو اجمنه هم کړی ده. اجمل تورمان او په دې اړه جزئیات.
اجرایی رئیس د رسنیو او خبریالانو د ستونزو د اواري په وړاندې د حکومت پړتوب منی خو خبرداري ورکوي چې هیڅ یو دولتي اداره دا حق نه لري چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی د کار لامل نیغ په نیغه وګواښي. عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانیو لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه ده. ودری را اهل رسانه در صفحه اول قرار داشته و ما ادعا کردن نمی داریم که ما مسئولیت و تعهد را که داشتیم و داریم به حیث کسایی که در عرصه سیاست بودیم به هیچ صورت عمل
کرده ما قانع کننده نبوده. ښاغلی عبدالله ویل چې امنیت د خبریالانو یوازینۍ ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو له مخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان او د ډیری په وړاندې له تاوتریخوالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د څیړلو په هدف د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې دا لړۍ چټک شي.
په تیر 14 کلونو په اردو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د 1500 قضیو د څیړلو په مخه د ولسمشر د دوهم رسیال ښاغلي سرور دانش په مشرۍ کار روان دی. موږ به کوشش وکړو چې پروژه چټک شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې راغلي چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلي چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې خضر اجازه خپل کړي او د یاد ټولنې لخوا د اطلاعاتو درسونې د اتل میډال هم یو افغان رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور لمخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي، په 13 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړی درجه شوارونو څخه او ده. خو د خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابل دی او په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بې شمېره ګواښونه موجود دي.
دا اجمل تورمان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د بیان د ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانۍ او لاسته راوړنه ګڼي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د ازادۍ د بیان د ازادۍ او رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نن د مئی د میاشتې درېمه نېټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکار اجمل تورمانی په دې تفصیلي رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا غواښونه دي چې ټولو وګړو ته مخامخ دي او د مهارولو د پاره حکومت په پرلپسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نه د معلوماتو لمخې د 2014 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو د ټولنې مسؤلینو بیا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل معاصر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړې دي. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي، خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نه وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 رادیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون و رادیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر دغه شان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بل زیاتونه هم کوي. وای
حکومت افغانستان هم چنان به او شکل کې باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قانونو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېره سختۍ سره ترلاسه کوي او یې هم بیخي نشي ترلاسه کولای.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر ندی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې د نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت خیله بخونکې ګڼي. وایي د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې دی. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناشته هغه د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولای شي؟ د فنان هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی، وضعیت تاسو معلوم دی. یعنی عملي لحاظ کته خبر لیکي، خبر لیکنه کې یعنی د پورتر په خواوس وخت ډیر دی،
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور لمخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په یو سلاتیا هیوادونو کې یو سلو شلم ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز العمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرز العمل ارکلی کړی دی او دی د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کېدای شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي تصمیم لري چې د دې وزارت په چوکاټ کې 15,000 ښځې جلب او جذب کړي. د دې وزارت چارواکي د امنیت په ټینګښت کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د ملي اردو شمیرې ته په کتو د ښځو ونډه تر دې دمه کمه ده. د ملي اردو په لیکو کې جذب شوې افغان نجونې بیا که څه هم د کار پر وړاندې ځینې ستونزې یادوي، خو وایي چې د امنیت ټینګښت لپاره باید نجونې دا لیکې پیاوړي کړي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د داسې هڅو خبر ورکوي چې له مخې به افغان میرمنې د ظرفیت او کیمیت له مخې درابرۍ تر کچې ورسیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې هدف لپاره 15,000 پوستونه اعلان کړي تر څو افغان میرمنې د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو لیکو کې جذب شي. د ښځو د ونډې په برخه کې د دفاع وزارت سلاکارې وږمې فروغ د سه شنبې په ورځ د ښځو امنیت تر نوم لاندې یوې غونډې ته وویل چې د جلب او جذب له پلوه په ښه موقف کې دي او په دې برخه کې لا زمینې برابروي.
زره بستمو شوزو ته ځانګړي کړی دي. پراتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان دفاع وزارت مکلف دي چې 15,000 شزه دشته 1400 شوزو ترڅنګ جذب او استخدام کړي ترڅو دوی په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړي.
میرمن فاروق وایي چې تر اوسه د دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې 400 خزي په دندو بوخت دي چې د امنیت ترڅنګ د مدیریت ځینې برخې ډکې کړي دي. د افغانستان د امنیتي ادارو د معلوماتو لمخې د 3,500 افغان ځواکونو په لیکو کې د نږدې 10,000 منشتون د کاش پلټنې او نورو برخو کې اغیزمن واقع کیدی شي. دا په داس حال کې دا چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د امنیت د ټینګښت لپاره د ورته چشمیرې د پوره کېدو پلټه کې دی. حال دا چې اوس په امنیتي ځواکونو کې د ښځو شمیر د 15,000 په شاوخوا کې راڅرخي. د افغانستان دفاع وزارت د جنډر د برخې مسؤول ظاهر عظیمي وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ښځو په رول به افغان حکومت د ورسا په غونډه کې هم وغږیږي تر څو دې برخې ته د نړیوالې ټولنې لا همکاري جذب کړي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان وضعیت ته په کتو ښځې په دې برخه کې کار ته څومره چمتو دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو یوه ښځینه مسؤوله مرسل افشار وایي چې ستونزې حتماً شته خو د خلاصون لپاره یې خپله د ښځو مبارزه مهمه ده.
دوهم برتمن مرسل افشار است، مدیر پیشان میدان هوایی غزنی. موجودیت خانمهایی که
د ښځو موجودیت چې د ملي اردو په لیکو کې کار کوي ډیر اړین دی، ځکه چې د افغانستان امنیت د ټینګښت لپاره موږ باید ټول خطرونه ومنو او راسو چې خپل ملت ته کار وکړو او نورې ښځې هم د خدمت ته راوبولو.
نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب پروسې د ګړندیتوب لپاره په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر مرسته کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه دا پروسه د هیلو مطابق پر مخ نه ده تللې. د افغانستان د کورنۍ او دفاع وزارتونو د جنډر د برخې چارواکي وایي چې ټولنیزو جوړښتونو او اناناتو که څه هم وخت ناوخت دا پروسه ځنډمنه کړي، خو اوس د خلکو لیوالتیا په ډېرېدو ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د اورزګان اوسیدونکي او د ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې جګړې د زیاتېدو په حال کې دي او طالبان توانېدلي دي چې د دوی په خبره د ولسوالیو د مرکزونو پرته نورې سیمې ونیسي. خو ولایتي اداره د خلکو ولایتي شورا د مشر دا څرګندونې نه مني او وایي چې حالت دومره د اندېښنې وړ نه دی څومره چې د ولایتي شورا مسؤولانو ښودلی دی. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم خادم زی وایي دغه ولایت ډېرو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي او د کندهار روزګان لویه لار هم د تیرو څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل شوې. د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسي او د امنیتي ځواکونو همغږي غښتلې نسي، جګړه نور هم سختېږي او کېدای سي روزګان د سکوت سره مخامخ شي.
د کندهار روزګان لار هم بنده ده، د نورو ولسوالیو خاص روزګان دا ټول لارې مطلق ډول بندي او یو مرکزونه زموږ په حکومت په ولکه کې دي.
په عین وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د یولس میاشتو محاصرې وروسته اوس د دې ولسوالۍ بازار تړل سوی. د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او دوی د خوراکي موادو د قحطۍ سره مخامخ شول.
د بازار ټول شو دوکانونه وایي له خودي کډې ووتلې. یولس میاشت کې چې محاصره وه ګرد نارې ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه و کراچۍ ګرد پوری سره بازار دغه دوکانونه دي شروع دي وځي بالا ولاړه. نو وخت په یوه سټ کې دوا هو یې چې نو ورځ مصر د ټول حکومت چې وایي دروا وایي فقط پر دې د خوې نه خبرې خبره د وایي د ټول نو سړي نه رسنۍ ته ورته و. یولس میاشت کې چې موږ په زړه مترم زه کې ناشي بالا نو نه د اخوا تم طالبان شاو خوا کمربند بیرغونه او موږ ته ناشي وینو ټول وته وسو نه خو راکې مواد څه نشي څه د خلکو د لوږې مري هیڅ شی نه څه بس فقط راځي چې ولاړ شي به درېیم ورځ څلورم ورځ چلته ټول شو ولسوالۍ کومندانۍ ته اردو کومندان ته هغه بس وایي درېیم ورځ څلورم ورځ چې ګرسي هغه شی لانه یې پاتې.
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو دا څرګندونې ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیې کومندان جنرال عبدالرازق او د 215 متل کو د اردو کمانډان دا او چا او فادار د یشمیر بهرونی هیوادونو د امنیتی سرتیرو د کمانډانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلی څو ټولې سیمې د نږدې وبینی. د نایا په وینا د جنول ولسوالۍ د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمیر امنیتی مسؤلین دوی د ورزګان د ځینې ولسوالیو څخه نږدې کوي چې ځانګړي لوی د شهید اساس په ولسوالۍ کې دی او هلته البته دوی زموږ د میشتو ځواکونو سره لیدنه کتل لري. انشاءالله په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او لومړنی کار همدا به شي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په ورزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وای چې د روزګان ډیر ولسوالۍ د دوی په واکې دي او دولت یې وازی د ولسوالۍ مرکزونه ساتي.
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د خزو په پوهاوي کې څمراسته کړي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو اورئ. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت چارواکي وی افغان ځواکونو ته به د کشف او استخباراتو په برخو کې نور روزنه هم ورکړي. دا شمنه د اړیکو په برخه کې د قاطع ماموریت مرسیال په کابل کې د ځینو افغان امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې استخباراتي فعالیتونه د پخوا په پرتله ښه شوي دي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د قاطع ماموریت یو جنرال وایي چې افغان ځواکونه د استخباراتو په ځانګړي توګه له بی پیلوټه طیارو څخه د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لا هم ډېرې روزنې ته اړتیا لري. د ارتباطاتو په برخه کې د قاطع ماموریت قومندان چیرلی کلیفن د دوشنبه په ورځ له ځینو افغان امنیتي چارواکو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې دوی به د استخباراتو او کشف په برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه ښه استخباراتي وړتیا لري، خو زموږ لومړی اقدام به د استخباراتي معلوماتو د څارنې او پیژندنې په برخه کې د دوی د روزنې ورکړې وي، په ځانګړې توګه د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې چې د عقاب سترګې په نوم ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت له تغییر وروسته افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدانونو کې په یوازې ځان د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې ورخکیل شول او دغه ځواکونه د استخباراتي او هوایي ځواک په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. که څه هم په افغانستان کې د ناټو قاطع ماموریت یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې مشورې او له دغه ځواکونو څخه د ملاتړ په برخو کې متمرکز دی، خو وروستیو ناامنیو د ناټو چارواکي اړ کړل چې بیا د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک په هیواد کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیري که څه هم تر یو بریده د غستونزې منی خو وایي د 2018 کال په پیلېدو تر ډیره د غستونزې حل شوی او دا مهال افغان امنیتي ځواکونه له پوره وړتیاو برخمن دي.
د استخباراتو او د کشف په حق لواندې د افغانستان په وسلوال پوسټ کې ډېر پرمختګ شوی دی. د استخباراتو په نتیجه کې تاسو وګورئ په هلمند کې په نوزاد، نادلی، نهر سراج، گریش په دې ټولو ولسوالیو کې مونږ د دښمن د منځ نه بندیخانی ونیولې او بندیان مو راخوشي کړل. دا د استخباراتو انکشاف دی.
ښاغلی وزیر زیاته کړه چې اوسمهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د افغان ځواکونو 22 عملیات دوام لري. لوموړی وایي چې د افغان ځواکونو ډیری لاسته راوړنې د استخباراتي سرچینو او معلوماتو پر اساس ترلاسه شوې دي. په وروستیو کې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې د وکیلانو د پښتنو په ځواب کې ځینو امنیتي چارواکو وویل چې د کابل د وروستۍ خونړې حملې په باب له دوی سره لوړاندې استخباراتي معلومات شریک شوي وو. د ولسي جرګې زیات شمېر غړي انتقاد کوي چې د دقیق نظارت نه موجودیت او د استخباراتي معلوماتو سمه نه پیژندنه د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې لوی ستونزې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دوری میں بجی شوی دی د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبريږي، خو اوس لا ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغان ولس مشر وای ټول دولتي ادارې مکلف دي چې له خبريالانو سره د څېړنیزو راپورونو په چمتو کولو کې لازم همکاري وکړي. د افغانستان د حج اوقاف او د پوهنې وزارتونو ترمنځ په هیواد کې د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره د همکاریو تفاهم نامه لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړي څو افغان شدید دغه وزارت د مدیریت لوړ پوړو څانګو ته لار پیدا کړي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د عباسین وژونکو ته د اشد مجازات غوښتنه وکړه. د شذو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په افغانستان کې لښذو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو ویب سټ جوړ کړ. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په زابل ولایت کې یو طالب قومندان لشپژ ملګرو سره وجل شوی دی. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتو له پاکستان سره د اف 14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دینن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره ویني. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ نن مسکو ته ځي څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربان په اړه نور خبرې وکړي. هغه مدافع وکیل چې د تاجکستان د مخالف اسلامي نهضت ګوند د غړي وکالت یې کړی و په دوشنبه کې نن محکمې ته وړاندې کیږي. او په کوسوو کې د فوټبال مینوال په بوداپست کې د یو ای اف ای د غونډې نتایجو ته سترګې په لاره دي. په دغه غونډه کې به پریکړه کیږي چې آیا کوسوو د فوټبال د اروپایي ادارې غړیتوب ترلاسه کوي او کنه.
اقتصادي خبرونه له مرزي احمد سي اورو.
د آسیا پرختی بانک نه سلویختمه کلنۍ غونډه چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې جوړه شوې، افغانستان پکې 878 میلیونه ډالر وړیا مرسته ترلاسه کړه. د آسیا پرختی بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي رادیو ته ویل چې له دغه مرستې څخه به راتلونکو څلورو کلونو لپاره په افغانستان کې د زیربناو په برخه کې ګټه واخیستل شي.
دغه پیسې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره وي، یعنی 2018 کال پورې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوال په برخه کې لکه ترانسپورټ او انرژي او اوبه او همدارنګه شاوخوا 100 میلیونه ډالر به د بحرانونو د کموالي په برخه کې وکاروي.
دغه بانک په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د بیرغوري په مختلفو پروژو کې مرسته کړې چې او بیلګې هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ دی. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو رئیس وایي چې په نږدې ورځو کې به په دغه ولایت کې د صنایعو د ملي جشن په نوم یو څلور ورځنی نندارتون جوړ شي. شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د صنایعو د ملي جشن په نندارتون کې څه باندې اتیا غرفې د افغان سوداګرو نندارې ته ایښودل کیږي. نوموړی د دغه نندارتون هدف د خصوصي سکتور او کورنۍ صنایعو پراختیا په ګوته کړ.
صنایع د صنعتګرانو هغه پرمختیا چې دوی په دې اخیرو کالو کې شوي دي دی ته نمایش ومرل شي او ورته د هغه مشکلاتو چالشونه او دغه رای حال به دوی ته پیدا وکړي.
دغه نندارتون د سور د شپاړسمې نېټې څخه پیلېږي او تر شلمې دوام کوي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره يم. دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږي اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکنی ولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه وورو. زمانوم
رحمت الله دی ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولی دی او دلته زندگی کوم. ستونزه همدغه ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځای نه تللي وال دم زندگی کوله. کله چې زه دې خوا را واوړېدلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یزې زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیانو د زنګوال مال بچا کډه راوخلې راځي. بیا زه تورخم پورې مخې ته تله او ما کډه می راوصله دیخوا. بیا دلته غوږ کور نه لرم. بیا می خېوه کې کورونی په کرا باندې بیا می دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته ویل چې د ګارو کې د دیو په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپنه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف دغه دلاړ مجرین ته حال تاریخ وګ چې دا تاریخ به راځي کې وزارت معرف ته بیا هغه ځای نه بستا دا مکتوب درکوي د لیسې ریاست د معرف باندې درکوي مکتوب جلال آباد ته. جلال آباد بیا مونږ ته مکتوب راکوي مونږ به دا ستا ماشومان داخل کړو. بیا چې ما جلال آباد ته لاړم هلته په وزارت د مهاجرینو کې مې عریضه وکړله. هغه ځای نه عریضو سره او د دیو تذکیرو سره او دا مکتوب مې ور سره راکړو. بیا وزارت د مهاجرینو ته معرفي کړم. وزارت د مهاجرینو کې بیا مکتوب راکړو چې د دې مشکل په وزارت د معرف کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یوه خبره ده چې سبا را غواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایي امضا پاتې ده کله وایي پلاني موین امضا پاتې ده کله وایي د رئیس امضا پاتې ده کله وایي د وزیر امضا پاتې ده. هیڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نهم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو خپل رزلټ دغه هم را وړي دي نمرې هم را وړي دي څو نمرې ګټلې. زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولي دي او همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري. کورې ودان د لیسې مدیر نه اغه ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضی دي وای دي خو صدا کار کوشش وکړي چې الکان داخل شي چې دا داخلي وشي چې دا سبب هغه ته دي یو لسم صنف ته دي. نو پورې ودان هغه مکتب کې اچولې دي درسونه وای او داخله نه لري یعنی فالتو نه ځالته او نام خدا زما بچیان د زمونږ د لیسې دو لسم صنف والا عمر سره دغه نشي کوله مقابله نشي کوله. چار وخت دی واړی زه ماغه په ورځ غواړم چې امتحان دی نه وخت زما داخله په خاره ده ک امتحان اخلي هم ته تابعدار ام کوم دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه الکان مکتوب رسمن ور کوي چې د الکان داخل کړي او که مکتوب ورکی چې دا کسانو نه په معرف کې امتحان واخلې وزارت معرف کې ریاست معرف کې یا مال د لیسه کې امتحان اخلي هر چېرته چې امتحان نه اخلي زه ورته حاضر آمد یم درې ځلې ځال ته تللی یم ځکه چې زه نظامي یم دونه مونږ ته دغه دغه پسرلی چې راغلی دی دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم او درې ځلې مې اجازت اخیستی په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل عسکری نه تللی یم هلته وزارت په درویشي کې تللی یم زما احترام یې نه دی کړی حتی هلته ما لږ لانجه م وکړله مالدا درویشي مونږ اخیستی تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست راسئ تاسو کار وکړئ ټلویزیونونو کې ریډیو ګانو کې همدغسې تاسو ووایئ چې خپل بچیان مکتب کې واچو زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی چې هلته ټاپنه دی شوی نو خیر دی که ټاپنه دی شوی دلته تاسو ټاپه کوي زما بچیان پاتې نه شي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخله شي داخل شي داخل چې رسمي شي هلته بے سرنوشت دی یا سیزی مکتب دالت درس وی ہوں مثال داخل نہ لے رسمی نہیں دی
دا انصاف پلٹا کے
در رحمت الله سنځه مو واوریدل نو مو غوښتل چې د ستونزې د واري په تړاوي د پوهنی وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړو د پوهنی وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راټول
موږ لټول هغو افغان زكون کونه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غوړو هغه اسناد باید د کارندوی کې چې دوی واقعا درس ویلې دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویاتی یا نسن فدرس ویلې دا د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولای او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړي چې په یوه امضا سره د یو چا نه کلن دوره د درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان تر راسي دوی پر دې پام کې یا پر دې فکر وکړي چې د خپل اولاد یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالته د معارف د موجود نمائندگی او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښي سره موږ بچان جذبو او کچیر د اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضا وي د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نشي ورته امضا کولای او تر څنګه پراتلونکي کې د دوی پر سابقه باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابقه قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ شي لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي بیا دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک و ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واده دیونې خبرونه چې تاسو واوریدل خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسې خپل ستونزه را سره شریک کړئ ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزه د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسو دا اړیکو شمیره مده 0992 93 خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونو قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو درن ورځي د دغه پروګرام اوریدلو ته را بولم قدرمنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خبره کړو او په دې هیله چې ستاسو ژغ د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لار پیدا سي خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د حد تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي نور نو تاسو انتظار نه پرېږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو په خبرولو پیل کوو
ډاکټر صاحب تقریبا زما دا شل کال کېږي وچ ټوک کېږي نه بلغم ورسره سره او نه بل شی ورسره سره سره شي یخ شی یخ وبه یا د یخ شی وخت بیا ټوکم او کچېری ګرمي وبه یا ګرم شی خو نه بیا نو ټوکم نو دا مرضی تقریبا د شل کال څخه کیږي او په حال زما هم شاته دی شته نو خو دا وایي هم کلی دی هغه پیدا نه کړی وځه شي شي نه معلومی شي کوم شي وکم یا سره کوم
ګران اورا تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ خو په صورت باید وایم چې ستاسو دا ستونزه چې روغتیا ستونزه ده تاسو کولی سي د ازادي رادیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ دا پروګرام د یک شنبه په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خبريږي نو تاسو کولی سي دا خبرونه ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیاي ستونزه هلته بیان کړئ او دغه پروګرام ملما ډاکټر بهادمن تاسو ته مشوره درکړي دغه پروګرام مستقیم شمیره دغري 0-9-9-2-3-5-0 او یا هم بل شمیره 0-0-8-2-2-5-5 نو ستاسو د ناروغي د جر علاج په هیله بریالي اوسئ
السلام علیکم زګل خان یم د هلمن ولایت د نداجو لسوالی څخه ځما دا خواهش کوم چې دا مرګ د مرګ په لارې په نمبر باندې ول فرزاته دا په سیمه راځر دی دا سم پتی پراکیش مې ضرورت لري مریضان یا کار لرو ضرورت لپاره زه دې مزاګر دی په مسکار کې په کوشش کې نو دا او باید چې خپل حکومت خپل کار خپل وکړي مثال یا حکومت او ته جوړ کړي دا په ځای دا ما د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوم چې دا خپل سره ته یو هدایت ورکړي او لاره برابر و سلام به احترام د پیغام د نشرېدو په هیله السلام علیکم
قدرمنو دوستانو زموږ یو شمیر اوریدونکو کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي یعنی د وی خبرونی پر ځای بل خبرونی ته ټلیفون کوي چې حالت به تاسو غوښتنی او ستونزي نه سي حل لري د مثال په توګه زموږ د ګران اوریدونکو د ازادي اوریدونکو خبرونی ته ټلیفون کړي او داسې غوښتنه کوي
یا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اول سلامونه وایم رسول الله او ما دې هارون بچا په اواز سم درنه او سلام خدای په
نوګران اوره کچیری تاسو غواړئ خپل د خوشي کوم سندر ووري نو لطفا د خوشکول سندرو پروګرام ته ټلیفون وکړئ دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 12 څخه تر 2 بجو پورې خپریږي نو تاسو دا پروګرام ته غوښنسي او د هغه پترس کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ تاسو ته خوشاله ژوند غواړم
یا سلام علیکم زاب سلام دې لمن د ولایت صدا زادی رادیو کارکون کو او دې کو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام او دوه زما مشکل او پیغام دا غوښتل ته محترم رئیس دې خوښ خاصه چې دې لمن د ولایت د کم دولتي خلک چې یا ما یفسي دې یا ځخنسي دې یا مثلا تکاوت سي دې دې او ته هیڅ خاص فهم لرنه نه درسي باید دې دې فهم لرنه ورته وکي بعد سلام دعا مې دغه پیغام دی چې د لمن د ولایت د خلکو سره کوم ژمنه چې سوي دی هغه ژمنه نه دی عملي سوي خلکو د مایبینو حقوق تر څو لاندې کړی د دولتي مایبینو ده نو باید دی وته یو نمبر هم ځکه ورکو شي د یوې نمبرې د کرایې واسطه نه لري توانو تا کړ او سلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي رادیو د لارې سلام
السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه عبد الناصر خبر کوم سوالیه ته نو وای شو یو څه پوند کښې دا ساتي قانون و منه یو څه باید طالبان د خپل شرط څخه کیږي او حکومت هم د خپل شرط څخه کیږي چې واره خو د سودی بازار امنسه سي بیا به ورسته څنګه عباس کیږي چې سوال بیا به د سودی خبرې سره کوي او بلکې د شرطونه یې او باید ډیر شرکت څخه حکومتوم چې طالبان هم چې بیا سوله باندې سره کوي چې بل یې څخه سوله باندې سره کوي السلام په احترام
زدا ازادي رادیو خل اوریدونکو هم زدا خپل پیغام د ازادي رادیو ته د هلمن ولایت څخه پیړم زما په نظر طالبان صلح غواړي خو طالبان د پاکستان په لاس وروره یا رغمل دي د صلح اختیار واک نه لري هر طالب چارواکي د صلح څخه شکی یا د صلح اندیشنه په ځای کې راوږي د خبر شبي سم د لاس یا وژني یا جرګي یا زندان تاسو وروره بین الملل او حکومت هم دا خواهش دي چې بین الملل لاري د امنیت شورا له پاکستان باندې دایوادي زور واچي د زړه پر اجي چې طالبان سولې ته راځي چې طالبان سولې غواړي بالکل غواړي خو دی واک او اختیار نه لري د بل فلاسفي ګرځي وسلام
السلام علیکم
زه محمود د کندهار ولایت مرکز څنګه چخه خبر کوم. ما د ټوله ولس تر ټوله افغانستان د مشران څخه دا هیله ده چې زموږ د کوم مزمل تجارت چې د پاکستان لارې کېږي او دې په کراچۍ په سمندر کې یا پر دری او ماسول په وضع کوي، نو د افغانستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت موږ د ملک لارې کېږي منځنۍ اسیا ته باید پر دا باندې هم بندیز ولګي. وسلام به احترام
دا 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 زده رادیو څه زده پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خان میږم چې دا موټروانانو ته کده سنگینی او کده زنداوري او کده کنداري او کده زرجو کې ساګور ته زده پیغام لرم د زده رادیو ته چې دا موټروانان دی راکړي ارزانه کې او د خیر څه دماس ته تل ارزانه دي مونږ کړي اپا کړي دی. وسلام دا زادی رادیو څه زدا پیغام درما او چې دا غتیل ډیر ارزانه سیوی دی دا مټروانان زلم کوي را کړی دی ډیر ارزانه کې اره او معنا د ستړي زر کې دی دا افغانستان خلک ډیر ستړي دی دا تیل ارزانه دی او کړی هغه کړی دی او دا زادیو ته زدا خبره درته کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ورو زما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر سپور اسلامي نظام راغلی نه شنو واقعي اسلامي نظام هیڅ کله ما من نشرات لیدا نو ټول خبرې چې تر دي زادي دي فزي هیڅ معنا نه لري. وخت ځای کول له وخت کوشي ده پاکستان نام غواړي امریکای نه غواړي نه روس نه غواړي چین نه غواړي ټول دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه وخت امن ورکړي کله چې الله خوشاله شي. السلام علیکم.
مزدا خواهش د شکندز ولای د تاسو سره زغې زم مزدا وا کوم د میرا و د ولسوال د والي صاحب د وړو مقامات وزیران سره د امریکایانو په کندز کې دغه خواهش ده چې د مزدا تاسو سره کې د غربچان کماله او جمالک چرسان ورته وای دغه ورته وای په مزدا وبلې کړی د 230 کوله په کونر ولا او دغه وزیران ټول وړو مقامات خبر کړي دغه څنګه چې مزدا غم وخوړ شي دا په جدید سره دغه بلند معلومات دغه جواب وخوړ شي.
ہلو السلام علیکم. ز عبد الحکیم د کندز دا ولایت د دشت ارچی د ولسوالی څخه دا پیغام سپتوم. پرون چې د باغلان کم وکیل او د شهروال مرستیال کم میلمانه وه هغوی حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کیږي. 15 کیلومتره شاه د خط ویشتل کیږي. دغه حال عینی د شتارچی پولیسوالی کې هم دی او ټول کوروته وبا ورل کړی دی د مسلمانانو کښونه او د مسلمانانو اویلی مکمل پر دابل مخ راوړولې. نو خواهش مې ده چې ما پیغام ژر تر ژره نورو مقامات سره شریک کړي. والسلام.
نوم یې فاطمه ده او ولسوالی خلک سمو سوزوت چې له سوزن کې السلام علیکم. اشرف خانی او ډاکټر عبدالله ته هم ورسیږي. اول ما د ډاکټر عبدالله او اشرف خانی څخه دا ارزو ده چې تاسو کوم مهرباني وکړه ډاکټر صاحب عبدالله چې ایران ته سفر ولګوي او د خپلو افغاني بندیانو پر برابر د خبر ورسره شریکه کړه د تبادلې پر برابر چې از مرد افغانستان بنجان جز مرتب سپارسی او د ایران د بوتاک سو سپارو. خیر خو هغه خبر هم سخت و نه رسیده او بل تا دا کار ودی و نه کوي خپل د ملت پر برابر باندې چې د زندانو ته ورغلی وای او د زندانو د زندانیانو معلومات و تا خپل حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیان سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کیږي. کلو په څنګه کاله په څلور کاله په درې کاله دا بنجان ناست خو هره کم دوسیه چې ولري د دوی محکمه لاندې کېږي. 15 کاله او 6 کاله 4 کاله 3 کاله دوی ناستې بعد هغه محکمه کېږي یا 10 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله یا عبدالعباد دوی محکمه کېږي. مهرباني دي کړی وای ته به وزنه وای دا بنجان به ګرځېدلی وای د پلاوی د دې حالات ځان تحصیل کوي حالې د سهوارې د ایران کې چې دا انجلې وو وجل سول د ایرانیانو لپاره د هغه په اړوند باندې تاسو هیڅ خبر تر لاسه نه کړي او مهم
بلے السلام علیکم زہر بلا ہلمند ولایت تناوی ولسوالی تماس کی ما سلام عید آزادی ریڈیو ٹول کارکن کو اردن کو رسیدی خصوصاً اشرف غنی صاحب تھا او ڈاکٹر عبداللہ تھا ما پیغام دادی دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او د دوی سری پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناستې او د دوی محکمې نه کېږي ما خپل ورور په رفسنجان ښار کې بندي دی دا کل کېږي چې بندي دی د محکمه نه کېږي بغیر له کوم مشکل څخه نو پر دې بره علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محکمې دا یو کال کېږي یا دوه کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محکمې نه کېږي نظما خواہش طویل آواز ردی سخدات چیزی پر اڑ معلومات ہو کے ایران حکومت سخا چیزی محکمے وہ لینے کی جی وہ السلام
زمان عبداللہ دے فراد ولایت کا زنگ وام دغ سربازان چی وئی دری لکھ وہ دکن دو زر سربازان دی حکومت کی ولی معلومات نہ کہی کہ معاشوں نہ آخر کی ولا کدہ دری لا کو دکن دو سری دا خدا پہ امان بالا مو وقت نہ نسم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمع سلام عید اللہ زادی دن تر کو ان کا اور دین کے دور سی جی نما سلام صاحب نما وصل رشتمانی سردار جی تاس رہے کہ در کے شو دی جنگ پال در کے شو نا دا میدان کے نون نپال ان کا بنا گنوں والا تمہارا وہ سارے چکے تین سے سارے جنگ یو تے ار رہا نے نما وصل دا رشتمانی سردار دا زادی دی نار ور سی سلام علیکم
ما وطول افغانستان و مشران پا داغا اعلان استی که پاکستان و امریکت تکو تی پس کل جور سن و شروع را حق نو سی جور نرا سی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه دا کندهار دا مشابه دا شار فقه خبری کوم داغا دا کابل پیسه چکم موت و داغا پتراو چوستم نو پا داغ خودیر مسلمانان پا شهادت ورسه دلاغ کم خلق چې ناس ته تلاوت شالي پکې دا فتاو موږ کړو دی او په ډېر به شرم د شنی سره قبلې وای دا موږ وکړي نو دا یوازې ما زغ نه دا د ټول افغانستان د خلکو او ټول وطنوالو د خو دا زغ چې خور دی هغه دی چې ګور ته ورځي دا الله او قانون ته ورځي او ناس به متمنه دی په کوټه کې ناس یا په چمن کې ناس دی تو خوشاله چې زه جنت زنګم الحمدلله او تو دوزخ ته روان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي تو دوزخ ته روان دي ټول مسلمانان دو شهیدان او قاتل یا او ټول مسلمانان ته معلومه ده چې شراب خور پنځه غلام یا او ان شاء الله دوزخ ته په نصیب دي او د ټول مؤمنان او مند خوند چې تاسو په شهادت ورسول تاسو الله ته ناس په دې ټول افنه تیرې د جنت کې قدر ځان بوله ته د جنت کې قدر نه ته الحمدلله د دوزخ کې قدر ټول مسلمانان ته معلومه ده چې مسلمانان کښنا سجه دا تا په شهادت ورسول دا کوم ته جنت دی د الله پاک او د قران دا قانون دی دا د قران ته غلط استعمال قران دا کوم دین الله پاک وايي نه قران وايي کله الله دښمنه د قران دښمنه د اسلام دښمنه د افغانستان دښمنه دای د جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د تاسو ته دعا ده الله پاک مو دوزخ در زایته زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسو د الله او د الله د قران دښمنه نه یاست د الله دښمنه نه یاست او د الله د دین دښمنه نه یاست نو تاسو نه یاست په خپل شایسته کوته کې دا پروتوکول اسنه کې راوي چې موږ نه جاده دا جهاد نه دمو قصات وکړو دا مو د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلک په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جاز اق تاسو زای بوم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرره کړی دا غزا ته روان یاست او شایي مکو د جهنم یانو بس ما له خاص دا پیغام دی وټول وطنوال وټول کوم ته خدای په امان په مخه مو شه
السلام علیکم عبد الحمید دلمن ولایت خبرې کوم در ټول آزادی کارکون کو تا نیک اعلان سلامونه وای بعد له سلامه ایما یو اصل لگا د شورو طالبانو شکدی دا د اسلام حرف او د طالب تک جنه ها خاصه دغه د شورو مرکز سي چې دا له اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري او د اسلام له ټیکداري سره د اسلام ټیکداران چې دی ځان بولي باید له دغه سره هیڅ تړاوونه لري ولې دا سیاسي موخه تخځان رسوي او استخبارات د دنیا کې استیل دی ولا ټول ملت تباه کو ټول ملک تباه کو دا ټول اسلام تباه کو د خلکو اور بل لږونه دا ټکې لري چې بل په کابل کې شه حمله وکړه زموږ ځا کرے اور نتی پروړو پرته وي اور بل خلکو کیمرې ورته نیولې وي دا د دوی اخبارات د مرګ کار ده دا د دوی خوندې مندې دا مسلمانې وي وسلام
قدرمنو دوستان دا هغه پیغامونه چې په دې اصول ځکه تاسو د ازادي راډیو په پیغام سرتګولو کې دسګه کې ثبت کړی نو په دې هیله چې تاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسیدلی وي او تاسو د یو شمېر اوریدونکو ستونزې حل شوي وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي غواړم یو یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت شویو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکي خبرونه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5